په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د هلمند مارجی په اړه راپورونه لرو. د خراس د پیوبل راپور کې واورې چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د پیلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند مارجی ولسوالۍ د تصفیه کېدو په اړه زیدو نخیز راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر درو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لواء پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کار بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجی ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند د والي وایند عمر ځواک بیګ آزادی رادیو ته وویل چې جنرال مقبل په مارجه کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
دی عملیاتو د ساتنې لپاره پرسنل هم ورسوي او لاس ته رسمي ته چې بالاخره د جرنامو په سیمه کې د سړک لپاره یو مهم سره د موټر مهمې چانس په دوه کې چې انتظار ورباندې کوي په ترڅ کې دی.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لواء قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایند تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له ویسټ انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبي او دلیل د تجربې کموالی و. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د شی لوبي لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړي ویبپاڼې کرکټ ټراکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله یې د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویسټ انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره ټیسټ لوبو د وټلو اعلان وکړ. د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له پخواني پاچا سره پرتله کړ. د موسوی دا خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼې کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 161 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوره به د دسمبر له 22 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانوورې دقیق ځایونه خود خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوي او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیل وړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیوه. دا پیښه د هالند په هاک ښار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاک ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2 15 کلن نجونې او 1 14 کلن هلک د هاک ښار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په برتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لوري ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې یې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سړي سره تړاو لري او که نه. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي شي. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. د هلمند د مارجی ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه راز راز راپورونه ورکول کېږي. د ولایتي شورا ځینې غړي او طالبان وایي چې دا ولسوالۍ یو مخ نه ده تصفیه شوې، خو د هلمند والی وایند وایي
د مانچو ولسوالۍ د مالتي لارې د خلاصون او تر څنګ د نو ساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه ساحي د
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد صدر اعظم ویلي دي چې استعفا ته چمتو دی. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګي او حقیقت سره. خو لومړی خبری موضوعات. د هلمند ولایتي شورا د دفاع وزارت دا ادعا نه تاییدوي چې مارجا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول شوې ده. په مارجا ولسوالۍ کې پوځي عملیات د نومبر په 12 پیل شول. د افغانستان دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې مارجا یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي ادارې وایاند هم وایي چې مارجا تصفیه شوې ده. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولي هم دي، خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجې ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له 3 کلونو تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته د مارجې په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو لپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه، اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې، یعنې بیخي ډیرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجی ولسوالۍ په تمامه معنا، یعنې په کلي توګه، زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده،
مارجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاتې شو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2010 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي د مارجې بیرته نیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبه په ورځ هغه پیښې ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل شو.
نه نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت کې او په لنډ ورځو کې د دې امکان نشته چې مرجع یې ونیول شي او په سپیادس هلته یا پوانه نتیزه کړنو سره ځای پر ځای شي، ځکه چې د ډېر وخت څخه دا منتخاب او سوالو مخالفینو په لاس کې.
د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنوی ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټوله مرجع نیولې ده رد کړې ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې تر نادالی، ګریشک، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په داسې حال کې چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي او د غراس طالبان وایي چې د مارجې ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو له لورې تصفیه شوې نه ده. د افغانستان دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې مارجې ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجې کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قمندان هم وژل شوی او د وستاو چاودونکو موادو دوه دیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د مارجې د وضعیت او د دې ولسوالۍ د اهمیت په اړه د فرشتي جلال زی راپور واوري.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې مارجې د کوکنارو د کښت کمولو، د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه وه. د مارجې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجې د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرر جګړې له امله شایي هلته د ودانۍ په نوم ډېر څه نه وي پاته.
د مارجې ولسوالۍ د اکمالاتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودې او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چا تحلیل ول په افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپونېدل چې هغه سیمو کې چې کوم ځایونو کې تحرکاتو د دښمن دوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول ورنده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر یوې مودې وروسته مارجې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لورې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجې د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالۍ نیول شوي و خو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډېر ځواکونه له افغانستانه ووتل د مارجې وضعیت خراب شو. د ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دې ولسوالۍ لاس په لاس کېدو ولسي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوان ورساوه. په مارجې کې د وروستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. د مارجې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پرېښېدي.
زه د مارجې ولسوالۍ سره په فال خبرې کوم. ګرانه دغه زموږ مارجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانه کوچنیان دي، نفراره دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه م کوای شي.
د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مارجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ومنل چې د مارجې ولسوالۍ ډېر خلک د مکرر جګړې له امله لشکرګاه او د دې ولایت نور ولسوالیو ته تښتېدلی دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګاه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې له امله لشترلژ 4000 کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلي او نږدې 40000 په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې له امله ډېر بې ځایه شوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي.
د رپورټونو په حواله کمزوري روزل شوي امنیتي ځواکونه غیر مستقی قواوی او خوی ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مارجا او د هلمند نورې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ور واچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ذبیح الله محمد پر مارجا د عملیاتو تر پیل ورځ وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور به مارجا بیرته سقوط نه کوي.
د مارجا خلکو ته اطمینان ورکوو تر هغه ځایه پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالې پروګرام دی چې باید ټول په مارجا کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مرجا دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په یو رپورټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 23,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې تقریبا 1,000 هکټاره کښت په هلمند کې سوی و. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل چې مارجه د وسلوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی اوبه لري. له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مارجا ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمې ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه موساکله ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ او سرې تر څنګ دیشو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. دې اخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مارجا دا په دوه مربع کې راځي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلي او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډېرو ولسوالیو له نیولو سره به په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. د مالیه د وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وویل د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده. خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل خان محمد سینوردی کوي.
د مالی وزارت د بیمې د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمې د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو له امله خلک بیمې ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمې یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتون کړي. خو د اسلامي بیمې او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمې عمومي رئیس موسی کاموي وایي
خوبیش دین جس کی اون یک کس بیمه نه یعنی
خواله پدې کې دی چې کپدودی ز بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي. خود تا کافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي.
د مالیه د وزارت مسؤلین وایي د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږل ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره په خو هم قانون موجود و. پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه اوسنی قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلي وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
قانون تکافل اجتماعی
او بیمه د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي.
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه سرنګ ګڼل کېدای شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتی وي، کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زموږ اخلا آزادي راډیو اوري. 8:30 شوې. له لنډې خبرتیا وروسته به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکانومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي، له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې، ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو لو خبر وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې بعد امریکایي پوځیانو شمیر 8500 تر کم کړی. اوس شاوخوا 14000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ترامپ د خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل طالبانو سره تر موافقه او په افغانستان کې تر بشپړ بری پوري به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سوله لا هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین ورسپانې د لیکنې په پایل کې خبره شوې ده. د ورسپانې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوي او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو، د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. مخکې تر دې چې افغانستان ته بیرته راوګرځو، په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یوه ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا په پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د عراق په جنوبی شهر دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یو مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاری وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې یو اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لرې نه شو. تر هغه وخت به دلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي واویا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکاری او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیعګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ، د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړه لاس واخلي. سیستانی ویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي.
دا لا نه څرګنده چې د عراق صدر اعظم به عملا څو وخت له چوکۍ لري سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندهار بی وزله او بی سرپرست میرمنو ته د حرفوي زده کړو مرکز جوړیږي. د ام سی په نوم مرستندوی بنسټ په کندهار کې د بی وزلۍ او فقر د پای ته رسیدو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغې مېرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ، سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده. صادق رښتینی د مېرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د مېرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بې وزله مېرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوې مېرمنې اسما او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم دا راز له نورو مېرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ښځې لپاره زما په نظر باندې ستر فیصله ده شکر دي، ځکه دا ښځې لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي، نو دا دې ځای لپاره دا ښځې لپاره یو ستر فیصله ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دي، چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي، نو د دې کار دغه څخه لحاظ څخه دوی کولی شي چې دا کار وکړي، زده کړي، بیا خپل په کور کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپله هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیا وزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خصلاو لپاره زه خپل یو تجار یم، زه خپل غواړم چې دغه شوزه ته مارکیټ پیدا کوم او دغه شوزه پرشاد په مارکیټ کې مارکیټ یستم او نوښګاو ته یستم خرڅ کوم او دې ته غلار امر وشه يم، په ځین کې غلار دې ته امر وشه يم چې دې د خیر سره دغه دغه څخه ونستي څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې، نو دې ته غلار زه خپل او دې مارکیټینګ زه خپل کوم خپل یو پیدا کوم.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول شوي، خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اردوانه ده چې د ازما زغ دی تر ولسمشره ورسېږي، چې دغه د هلمند په ولایت کې د درېشته ولسوالۍ ته نیولی، بیا د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه ډامبر غلاوې کېږي، دولتي پولیس هېڅ مخنیوی نه کوي، په سترګو وینې غله ډزې کوي، د خلکو څه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي، خپل په پوستو کې ناست دي. د شورا او لسمې نه زه ستاسو سره خبره کوم.
زه محمد خیر سروان یم، د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. آزادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ستاسو څخه مې دغه هیله ورته ده چې تاسو په زندانو باندې وګرځئ. وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو. وروره نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نه ځین کې چې ولې د سینه سره لکې ترنوالان خدمت او غوښتنې چې تاسو ولې داسې کوئ، د بل مسلمان مخشنه ولې د خواران مزدوران چې د کلو کلو څخه ناست څه په کوي، لا تاسو چاته کال په تیر کې نو د دې بس ژوند یې د چې رایلاس ځوانان لاړه لته بنجان دی، وڅین شری څو د بچان سر بنان لري چې بل څو سر پنا ورک سر پرستان نه څه د کور ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو د بنجان باندې څه کوي، بنجان ډیر ستونز سره مخ دي، څوک مریضان دي، چا دنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي. وسلام په احترام.
ور خدای دی چې د ما پیغام خور کی ور دا د انتخابات پایلې دی جری لاین کی دا وز دوی ته څنګه په وی په انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا پایلې جری لاین کی هر کم چې کیږي هغه دی وس ک ډاکټر عبدالله خو به کیږي کا اشرف غنی پایلې جری لاین کی درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مرکه السلام علیکم و احترام بسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګ یا حقیقت سره په حقیقت د خبرونې کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مرکه شوې ده. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لوا پر قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلې او د تروریستانو کارې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي چې له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی دی. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له پخواني پاچا سره پرتله کړ. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیل شي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکی ځوانان په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیو. برټانیې چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یو ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا نیت څرګند کړی و.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. ځواني هغه وخت دی چې مصروفیتونه پکې ډیر دي، خو په دې منځ کې تفریح څومره مهمه ده.
راوزم بار یا ګرځم دفتر ته زبر تور ګرځم را اپډیټ غونډې سړی.
ولی یو شمیر ځوانان تفریح ته ډیر او یو شمیر نور بیا بیخي ارزښت نه ورکوي.
همدا کور کې اوسي کغه یو آزاد وخت هم لري کنه، نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته.
او د تفریح لپاره مناسب وخت څنګه بیلې دای شي؟
خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی به خپل امکانات برابر کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلې درته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
انسان ماشین نه دی چې لایوي مخې کار ته ولګیږي او ستړی نشي. رښتیا هم انسانان ستړي کیږي او دوی تفریح ته اړتیا لري. دا تفریح مرسته کوي چې ستړیا وی لري او د مشوي کس بیرته د کار جوګه شي. خو په افغانستان کې بیا یو شمېر ځوانان تفریح ته ډیر ارزښت نه ورکوي. د کابل اوسیدونکو صفات سمون وایي نامنی او د کورنۍ پابندي سبب شوی چې ډیر ځوانان تفریح ونه کړي.
ځینې ځوانان دي د امنیتي ستونزو له وجې دوی نزی مثلا او په وقته هم ځینې مونږ خلک زیونه لرو چې خلک باید هلته د میلو او د تفریح لپاره لاړ شي، هغه ناامن دي نو دوی نشي تللی غذایو ته. بل لامل دا دی چې زمونږ ډیری خلک ډیری ځوانان مثلا په کور کې مشران لري، هغه مشران د دې باعث کیږي چې دی ډیر تفریح ته لاړ نشي. له همغه ماشومتوب نه دی داسې ساتل کیږي چې دی باید همدا کور کې اوسي که هغه یو آزاد وخت هم ولري که نه، مثلا د جمعې ورځ هم وي نو دی نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته. نو په دې اساس باندې بیا غوسه کیږي هم پې او دوی نه پرېږدي چې تا تفریح ته لاړ سي.
کېدای شي یو شمېر ځوانان دا بهانه وکړي چې دوی پیسې، وخت یا امکانات نه لري چې تفریح وکړي، خو هیواد رفعت وایي تفریح په لږو لګښتونو هم کېدلی شي.
لومړی خو دا یو بهانه ده، خپله د لټۍ یو لامل دی چې سړی ځان ته دغه خبره په ذهن کې راولي چې وخت نشته. تفریح یوازې په دې معنا نه ده چې سړی دې له کوره ووځي، جیبې ډک وي، حسابونه شان ورسره واخلي، یو بل هیواد ته، یو بل ولایت ته، یو بل ځای ته لاړ شي، لرې وخت یې هم زیات ولګېږي، پیسې ولګېږي. دا تفریح نه ده. تفریح اصلا د ذهني ارامتیا لپاره د یو موقعیت بدلول، د یو حالت بدلولو ته ویل کېږي. مثلا یو نفر وځي له کوره بیرون یو باغ ته ځي، یا یوې داسې سیمې ته ځي چې هغلته د ده ادکاري ماحول سره توپیر ولري، یا یو ملګري ته زنګ وهي او یو ځای کې یو ګیلاس چای څښي. دا ټول یوه تفریح ده چې ذهني هغه ذهني حالات یې بدل کړي. نو دغه رقم تفریح نه ډېر وخت ته ضرورت لري، نه لګښت ته ضرورت لري، او نه هم بل څه ته ضرورت لري. د کار بدلون خپله کېدلی شي یوه تفریح اوسي.
د غزنی اوسیدونکی میرویس میوندوال وایي تفریح د انسان رواني حالت ښه کوي او ژوند ورته ښکلی کوي. دای په همدې اړه خپله تجربه راته وایي.
څه چې یوه هفته کفردن کار کوي، نو هفته اخیر کې خو طبعاً یوه ورځ دوه ورځ لپاره دغسې وطن کې او په دغسې شرایطو کې معلومدار مجبوره ده چې تفریح ته وخت ورکړي. خپله زه شخصاً هفته کې کار کوم، ټول هفته کې مثلا ټول هفته کې زه د تفریح لپاره وخت نه لرم، نه یې کولای شم. ول پات شپن شم به جمعه نسبتاً کار نه یې، کار بوج نه یې. طبعاً هفته کې دغه دوه ورځې خو تفریح ته وخت درکوم. خپله زه ډېر راحت یم چې فرضاً مثلا هفته کې کوم سلسل کار وکړم، دغه چار شنبه پنج شنبه وخت دفتر کې ډېر راباندې غمي، یعنی سیجه که خلاصېږي چې نه بېخي، ځکه ټول هفته بوج فشاري. نو دغه یوه ورځ مثلا دوه ورځ که راوزم بار یا ګرځم، نسبتاً طبعاً چې دفتر ته زه بېرته ورګرځم لږ اپډیټ غوندې سړی.
د کابل اوسیدونکو نثار بیا وایي ځوانان باید د تفریح په کولو کې افراط او تفریط ونه کړي.
تفریح ونکو موږ به خپل کارونه یا هغه څه کې چې مصروف وي هغه په سم ډول سرته ونه شو رسولی، ځکه ذهن، وجود، دا ټول استراحت ته ضرورت لري. انسان باید وګرځي، باید وخاندي، باید ټوکې وکړي، تفریح وکړي، سیاحت ته لاړ سي. دا ضرورت ده د انسان، یو ډېره هم ضرورت ده. خو خبره دا ده چې باید مدیریت سي. ځینې خلک دي مثلا هغه ډېره زیاته تفریح کوي، خپل کارونه سي باید مخې ته یوسي، یا مثلا کوم وظیفه چې لري یا کوم بل مسؤلیت چې لري هغه د ډېرې تفریح د وجې نه هغه خپل کار ورنه پاتې کېږي. ځینې خلک باید دومره کار کې ځان بختی سی بخی تفریح ته پام نی یا اصلا توجه نه ورته کوي. که چیرته موږ منظم ژوند وکړو، هم کولای شو په ډیر ښه شکل خپلو کارونو ته رسیدګي وکړو، او هم کولای شو د تفریح لپاره وخت پیدا کړو.
څېړنو ښودلی هغه کسان چې تفریح کوي د کار کیفیت یې تر هغو کسانو ښه وي چې تفریح ته وخت نه ورکوي. صفات سمون هم دا خبره کوي.
موږ کولای شو په هر حالت کې ځان ته د تفریح زمینه برابره کړو. هغه که په کار ځای کې یاستو، که په نورو مسایلو کې مصروف یاستو، نو کولای شو موږ د تفریح زمینه برابره کړو. که زه مثلا په دفتر کې اوسم، کار کوم له سهاره تر مازدیګره پورې، نو زه کولای شم د همدغې ورځې په لړ کې زه نیم ساعت ځان ته د تفریح وخت برابر کړم. هغه په دې معنی چې ځکه یو چیرته له کار ځای څخه یو ګوښه یو ځای ته ځم، یا مثلا یو بام ته یا یو داسې چمن خواته زه هلته کینم، او مثلا یو پیاله چای اخلم یا قهوه اخلم، یعنی په دې معنی چې ما کاري ماحول بدل که، او زه داسې ځای ته لاړم چې زما ذهن تازه شو. د هغې تر څنګ ځینې نور مسایل هم شته دي چې مثلا خلک کولی شي په هر حالت کې دوی ځان ته د تفریح زمینه برابره کړي.
هیواد رفعت وایي هر څوک باید په دې سوچ وکړي چې کوم ډول تفریح د دوی لپاره جالبه وي. د تفریح په برخه کې د خپل ذوق معلومول مرسته کوي چې ښه تفریح ولرو.
ټول انسانان یو ډول تفریح نه خوښوي. یو کس دی د لوبې نه خوند اخلي، د لوبې کتل نه خوند اخلي. مثلا له کوره وځي بیرون په میدانی کې هغلته خلک کرکټ لوبه کوي، دای چې هغلته کینی هغه کرکټ لوبه د خلکو وګوري دای د هغه نه خوند اخلي. خو بل انسان دی هغه وایي چې نه، زه یې نستي نه خوند نه اخلم، زه باید په دې ځای کې منډې رامنډې وهم. نو تر ټولو لومړی د یوه نفر لپاره دغه مهمه ده چې دای دا تشخیص کړي چې کومه تفریح د ما لپاره آرام بخشه ده، آرام راکوي او ښه ده. وروسته له هغې په هغې برخه کې دی مثلا تفریح وکړي، یا ووځي، یا ملګري سره کښېني، یا لوبه وکړي، یا تلویزیون وګوري، یا مطالعه وکړي. نو دا ټول د تفریح ډولونه. نو هر انسان بدل د تفریح حالت لري، او په همغه حالت کې دی خپل ذهني سکون ته رسي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
کول او کول یې څه پایلې لري، او که ځوانان غواړي ښه تفریح ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د کابل پوهنتون له استاد پوهاند زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، دا بعض ځوانان په افغانستان کې تفریح نه کوي یا کوي هم ډیره کمه کوي، د دې لاملونه به څه دي؟ ولې
دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې د تفریح یا د استراحت یا د انسان روحن آرام شي دا بسترونه او امکانات قطعا نشته، او کوي هم ډیر محدود دي. مثلا موږ څلوېښت کاله تقریبا چې نیمه پیړۍ شي موږ په جنگ کې تولد شوي یا پیدا شوي، موږ په جنگ کې لوی شوي، موږ سره د جنگ ذهنیت ده، نه د کار، نه د استراحت، نه د تفریح. او د تفریح لپاره دا خوځي خبره چې انسان څومره کار کوي همدغه تفریح او استراحت ته ضرورت لري. موږ متاسفانه اول خو په کورنۍ کې دا روحیه نشته. مثلا موږ ټول ځوانان اولادونه لرو، و چې باندې وزو چیرې زی؟ دا اولین سوالم دی چې ته چیرې زی؟ اوس که چې نه وخت رانه شي، اوس که چې کوم ځای ته لاړ نه شي، اوس که تفریحي محل ته لاړ نه شي، ولی په تفریحي محلاتو کې موږ چاودنه ولیدې؟ ولی په نړۍ کې دوه ورځې رخصت ده، دوه ورځې په دې رخصت ده. دا څوک چې یو پنځه ورځې کار کوي یو دوه ورځې باید کامل استراحت وکړي، چې دا د غوي هفته کار لپاره دی، پنځه ورځې کار لپاره دا آماده شي، د ذهن تازه کیږي، د روح تازه کیږي، د فزیکل د تماده کیږي، د دستړیا وځي. دا موږ هم بشری، موږ هم انسان دي، موږ ځوانان هم ځوانان دي. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې لومړنۍ هغه بستر چې کورنۍ ده، کورنۍ ده باز ځوانان ته اجازه نه ورکي، یا سخت ویر لري یا ډار لري چې خدای نه کاست اولادونه تلف نشي. دا یو بل پټولنه کې دغه یو موضوع د تفریح تر اوسه پورې دوی ته سوال ده، یعنی څه شي؟ یو څوک فوټبال کوي ولی کوي، مثلا څوک کرکټ کوي ولی کوي.
نو د دې بعد اغیزه به څه وي چې د ځوانان تفریح لری نه کوي؟
بعد اغیزه ټول پټولنه راځي. افغانستان تقریبا در سوال لسونه نیول تر دې شو پورې د موږ 50 تر 70 پورې فیصدي د نفوس د تشکیلي وخت چې دا سالم یعنی تفریح ونه لري، دماغ تازه نشي، استراحت نشي، ستړیاي ونه وزي، اول خو د عمر لاندې کی دا یو بد تاثیر مخکې دی چې هغه د کهولت سنته دی ورسیږي، د ستړی دی، یعنی عمر د ډیرش اماده د 70 کلن. دغه نیرو چې په کار کې، په ټولنه کې، په پیشرفت کې، په وده کې مصرف شي، د دې شنه خواته د نه لږ استراحت نه کوي. دا تاثیر دغه په ټولنه، دوهم تاثیر په اقتصاد دی مملکت راځي. موږ چې ځوان نسل لپاره امکانات د تفریح، استراحت یا د وسایل برابر نه کو، خو موږ د اقتصادي لحاظ د موږ هغه قشر چې دا تولید کوي، دا اشتغال لري، دا مصرف ده، د دې لپاره بل تاثیر په اقتصاد د افغانستان ده.
نو د دې حل لاره به څه وي؟ څه کول پکار دي په دې ځوانانو په منځ کې یا په افغانستان کې چې دا ځوانان تفریح یو مهم بخش د خپل ژوند دی وګڼي؟
اول باید کورنۍ خپل اولادو ته دغه فرهنګ وروخي چې 15 ورځې یا زیاکام یا زیات دوی مصروف دي، 2 ورځې باید استراحت وکړي. یعنی دوی باندې د 10 غنو اوسې چې شار راوړي چې دغه 2 ورځې ته قطن ته باید کور کې اوسه، په کار کې اوسه. نه، دغه 2 ورځې د دوی لپاره د مجال، د فرصت، د امکانات کورنۍ برابرۍ کې خپل اولادو لپاره سالنګ ته نشو تلای، ننګرهار ته نشو تلای، اما کېدی شي په کابل کې لاړ شو، ارزان قیمت ته او پاک نه کېدی شي چې د مازیګر د خلاص شو قرغې ته خپل کورنۍ سره، یا هیڅ کني په دغه موهید کې چې ژوند کو د کور نه بهر وځو، یو د اقل یو فکر تازه شي. دا یو خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی باید خپل امکانات برابر کړي. یعنی په څه معنی؟ ځوانانو ټولنه شته، ځوانان یو بل سره مرګري دي، نهادونه دي، یو بل پیژني. کومه سالمه مشغولتیا چې دوی کولی شي، بسکتبال کولی شي، والیبال کولی شي، کرکټ کولی شي، په کوم محل کې کولی شي، دوی باید خپل د ابتکار په لاس کې واخلي چې دا بیکار وخت چې دوی دی د لپاره چې دوی تازه شي، آرام شي، د فزیکل په حساب ورته انرژي ورکړي شي، دوی باید خپل لاره ولټي. دریم دا چې دولت دوی خار جوړي ما پارک چیرې دي؟ شهروالي کورونه توزیع کوي، مګر د پارک لپاره خو به ساحه ونیسي. دولت دا مکلفیت ده چې د ځوانانو لپاره که واقعا غواړي چې په افغانستان کې بدلون راولي او نوې نسل پر انرژي او پر مسئولیت نسل تربیه کی او ټولنې ته وړاندې کی، د امکانات به دولت ورته برابر کی.
د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدون کیده. تربیه خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پښتنه دا وکم چې له قطر نه مو د سولې په اړوند معلومات څه دي، په قطر کې اوس څه تیریږي؟
داسې خبر شوي چې د مذاکراتو د دوباره آغاز کوشش ودی او ښاغلی خلیلزاد بوري وو دوه درې شپې، او بیا مو دا هم واورېدل چې د امریکې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ د فاکس سره په مرکه کې وویل چې د طالبان سره پر یو توافق کار کوي. دا موږ ته ښه خبر دی او هرکلی کو.
ډونالډ ټرمپ په دې هم تمرکز کړی چې له طالبانو سره د یو نوي توافق لپاره تلاش کوي. ستاسو په نظر دا توافق به څه وي؟
دا چې څه به وپونه، خو که د افغانستان د سولې په خیر وي، د افغانستان د اتحاد او اتفاق په خیر وي، او د یو مضبوط افغانستان د جوړېدو لپاره مثمر واقع کیږي، موږ به خوشحاله وي، موږ هرکلی کو.
د امریکا سیاست ته په پام او دغه راز په دې وروستیو دوه درې میاستو کې چې د سولې په موضوع کې لږ څه سوال راغی، یا د سولې موضوع شاته سوه، څه ګومان کوي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې دغه د سولې بهیر په افغانستان کې رښتیا هم کامیاب شي؟
زموږ دا غوښتنه ده. موږ په وارو وارو د امریکا پر حکومت غږ کړی دی په دې تیرې څو میاشتو کې دا پروسه وځنډه ده، تر څو دوباره شروع کړي، دوباره پیل کړي، او د موږ د افغانستان لپاره ضروري کړنه ده چې د امریکا او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وبول.
ستاسو له نظره د سولې خبرې اترې کې بیا شروع کیږي، لکه څنګه چې طالبان ټینګار کوي دا به له مغه جس خچالته توقف پیدا کوي، یو وزن دې دغه جنه به شروع کیږي کبه نوي څه پکې وي؟
طبعا چې دا غزای سبات شروع شي، تر اوسه پر مذاکرات لاړه، حاصل درلود، بنڅه توبې د دغه ځای سبا شروع شي، خو که دغه توافقات یا پرهغه مواد چې دغه توافق سعودي د پرهغه نور هم اضافه کیږي، او که هغه نوې مواد د افغانستان د سولې او د افغانستان د خلکو په خیر وي، معنی نسته ودی سي.
اوس مهال د افغان حکومت هڅې چې د سولې په برخه کې روانې دي، دغه هڅې په هغه ډول چې لازمي دي هغه سره روانې دي او کنه؟
موږ متاسفانه دا هڅې د سولې لپاره نه وینو. موږ متاسفانه په دې تیر کال کې کله چې ښاغلی خلیلزاد وټاکل شو او د امریکا د سولې پروګرام اعلان شو، موږ متاسفانه د افغانستان د حکومت د سولې په مقابل کې ممانعت ولید. په ډېر تاسف
حکومت وایي چې باید د سولې پروسه ډېره ښه او د افغانستان له ملي منافعو سره برابر پر مخ ولاړ شي.
نو ملي منافع خو په خپله سولې ملي منافع دی.
یو چارچوب خو باید ورته وي.
چارچوب به تمام معنا چارچوب جوړ کړي. دا چارچوب نه جوړیږي، ولې هر ورځ یو نوې طرح وړاندې کیږي؟ په دې تیر کال کې موږ څو ځله نوې طرحې ولیدلې، نوې تشکیلات مو ولیدلې. هلته یو تشکیل موجود دی د سولې د عالي شورا په نامه چې د افغانستان لوی جرګې جوړ کړی دی. د دې تشکیل څه ولې استفاده ونه شوه؟
دا تشکیل فعال نه، بلکې ویل کېږي چې دا ښه فعالیت نه لري.
فعال خو امریکا سوله نه غوښته. اوس چې امریکا سوله غواړي، دا تشکیل به تنه فعالیت پکې کولای شي. د ټول افغانستان خلک پکې کې، د ټول افغانستان نمائندگان پکې ناشي، او د افغانستان جرګې دا تشکیل رامنځته کړی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت هم همدغه فعالیتونه لري، لا د حکومت تر نږدې نظر لاندې.
هغه وزارت او د سولې عالي شورا ډېر فرق لري. دا یو حکومتي ټاکنه ده، هغه د لوی جرګې ټاکنه چې د سولې په باب تشکیل شوی وه، هغه هدف یې د سولې راتګو. نو په دې کې ډېر فرق شته. هلته د افغانستان د ټول خلکو بندگان ناست دي او مشروع ځای دی. خیر، پرې بحث نه کوو. هر څه چې کیږي هغه دې وشي چې د افغانستان د سولې په خیر وي. نن چې اقدامات حکومت کوي، متاسفانه موږ یې د سولې دپاره نه بولو، بلکې هغه اعلانونه چې دوی وکړه، د ښاغلي خلیلزاد مخالفه چې دوی وکړي، د امریکې د ټولو لوی بم، د مور بم د دوی چې پر موږ یې وغورځاوه په شینواره کې، د هغه تایید وسو، د هغه استقبال وسو، د امریکې د حکومت د جنګ د اعلانو استقبال وسو، د امریکا د جنرالانو د جنگ د ایرانو استقبال وسو. خو د امریکا د دغه یو اعلان چې د سولې غوښتنه او د سولې کوشش او هغه خلیزا چې افغان امریکایي دي، دغه به مخالفت وسو. دا ښکاره خبره ده چې د سولې مخالفت دي، کدا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره کوي او کدا بل د نور پردې هوادو لپاره کوي. غلطه ده، باید بندې.
کرزی صاحب، حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې لپاره اوربند ډیر حتمی دی، اوربند باید راسي.
سی خبره ده.
نو بیا نور څه ده خند او د موانع د جدول خبره خو نه ده کړی؟
د اوربان ژغ موږم کو، د افغانستان خلک د جنگ بندې دل غواړي، د افغانستان خلک د جنگ بندې دل د هرې خواسته غواړي، د افغانستان خلک د امریکانو د بمباریو بندې دل هم غواړي، د افغانستان خلک د هغه قطعات چې ظاهراً افغانان چې په باطن کې د امریکې په امر چلیږي صفر یا کو دو سی او چار دا بلاوي چې د افغانانو کورو ته ورځي او ماشومانو دوی په مخ کې وروژني د دې بندېدل هم غواړي د افغانستان خلک د حکومت د حملو بندېدل غواړي د جنګ د نارو بندېدل غواړي د نفرت د نارو د خپرولو بندېدل غواړي چې په مطبوعاتو کې شپه ورځ خبریږي د افغانستان خلک د طالبانو حمله انفجار انتحار او د دې بندېدل غواړي هر څو خوا چې جنګ کې غلطي کوي داسې نه کېږي چې د یوې خوا په ظاهر کې د غربن نارې وهو او د بلې خوا اور ته لمن وهو او جنګ ته لمن وهو دلته موږ ته فتنه معلومېږي دلته موږ ته فریب معلومېږي غربن دې وسي خشونت کم شي خو د غربن په بهانه د سولې د مذاکراتو نه شروع کول موږ یو فریب بولو یو فتنه بولو نه د سولې هڅه په دا سره چې بیا هم غږ پر غربن کوو
د حقانی شبکې د مهم غړو انس حقانی حافظ رشید او مالی خان خوشی کېدل د فکر نه کوي چې د سولې لپاره د افغان حکومت یو سترګام دی چې اوچته کړ
شیخ دم استقبال موکي او هیله مداد چې د سولې په ګټه وي او د سولې مداري ډېر کې خیر وخت به کو
نو دا خې چې حکومت د سولې لپاره کوشش کوي
کوشش دا کوشش چې مسمیر موږ تایید کو اچنبي هغه مو وظیفه ده چې هغه وره وکړي مکو
ویل کیږي چې په چین کې په نږدې ورځو کې وګوند جوړیږي
دا چې کوشش
چې وخت لرنه دی معلوم په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په اړه وګوند جوړ شي تاسو سره د وګوند په اړه مشوره شوی
ما سره د وګوند په اړه اول د چین حکومت ته تماس ونیو او خبرې کړم او چې بحث راسلو کې به جګړه بیا ما د افغانستان حکومت سره تماس ونیو او خبرې مرسته وکړي او دوی سه ورسره چې بیږي کې هغه چې لازم هغه وسو همکاري مرسته وکړه په دې کې زما نوم چې زو لارس خو شاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړ او ما چا والا وکی د مورونو په لاس چې په دې کې مس
ولې دغه مخالفتونه تاسو تر منځ راځي
زنه پو نو بیا ما ورته ول څه دی او چې زما زړه تلته نسته زما نظم خپل نومې د جس لیرکی به مورست وکړه چې د دین نور مشرانو مخالفت هم کاوه او بیا ما اول ورک چې دا مکو دا د افغانستان مشران دی دی بعد په جرګو کې
دا مشران څوک
هغه لازم نه ده زیات د ځان په باب خبر کول سند نور په باب لازم نه ده چې دلته خبر وکم مشران خلجی د افغانستان خو ما خپل نوم د لیس لیرکی او خود نور پر موجودیت په پولیس کې ټینګار وکړ او پر هغه ټینګار ولاړیو
د افغانستان اوسنی وضعیت په پام مونږ په بحران کې یو کا ډار لرو چې بحران سره مخامخ نشو
مونږ په بحران کې یو مملکت په شدید بحران کې دی د خاورې سره خلک په تشک کې دي په صدحاو زر افغانان تشدیدل دي خاورې سره ستا خپل جمهور اعلان کړی دی چې په تیر 15 کال کې 15 سلویر زر عسكر شیدان سیوی دي دا ډیر د تاسف خبره ده ډیر د افسوس خبره زموږ پنځه سرویر زره بچان په خپل خاور کې مړي ویلي د چا په مقابل کې په کوم لاسته راوړل په کومه کامیابی په ډیورن باندې ځغن تار تیر شو او زما په خپل خاور کې پنځه سرویر زره ځوانان شیطان سیوی او دوی په مقابل کې دغه پنځه سرویر زره طالبان شیطان سیوی دي دغه عام ولس شي سوی دي دا ټول افغانان دي دا یو لک یو نیم لک دوره کسان ول شیطان دي د چا د ګټې لپاره د افغانستان د کوم منفعت لپاره نو لحاظ بحران تر جنس کې راځي انتخابات ته جاست انتخابات ته خلک راول وته د افغانستان خلکو په نه راوتو خپل رای ورکړه ریفرندم یې ورکړي د حالت په خلاف
یو نظر دا دی د انتخاباتو په اړه تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک راونه وتل داسې ویل کیږي چې کچېرې د تاسو د حکومت پر مهال هغه ډول انتخابات سی وای چې د بایومټریک سیستم وای هغه وخت به خلک هم دومره راوتل
نه هغه بایومټریک سیستم باید د انتخاباتو د لاته شوک بایسي
یعنی دغه د شاید چې هغه وخت وي تقلب ډیر کېده تقلبي صندوقونه ډیر د کېدل
نه خلک ډیر او تاسو ازي خبر چې خلک راوت خلک راوت نه 2009 کال کوم راوت تل څوره سم کوم راوت تل خو نتیجه د انتخابات افغانان ولا ټاکل امریکایان و ټاکل
په داسې حال کې چې د افغانستان انتخابات په یو ډول سره له مشکلات سره مخامخ دي او تر اوسه پورې نتایج یا تایب تدایي هم نه دي اعلان تاسو څوره وړاندې د ثبات او همګرایي د ټیم د مشر عبدالله علي دوته ورغلی یو ډول پښتنه پیدا کیږي چې ولې په دغه اساس وخت کې او څه مو ویله
نه خو افغانان یو ډول ناست ولاړ سل رول ډاکټر صاحب عبدالله د درېزلي راغز با کور ته چای را سره وچته خبرې را سره وکړي او بیا ما دا احساس پیدا کیږي چې په دې پلاور سم
نو ورنه مرسرکشن سره خصوصا د سولې په باب خبري سره وکړي دا چناینو پیشنهاد راغلو هغه باب خبري سره وکړي او تبادل نظر سره وکړي او توافق سره درلود د احساس په شغل نسیم موارد وکړي چې راست سرکشن
ولې په دې دوه میاشتو کې د انتخاباتي لانجې چې تاسو تر اوسه پورې له ډاکټر غني سره نه دی لیدلی
ما اول وکړي چې سرکشن خو دا خو جواب نه دی راغلی ما د ملګرو په لاس اول وکړي دوه درې ځلې زربار ور سرکشن چې دا افغانستان په باب خبرې ولې ور سرکشن هر شی سیاسي نه وي هر مسله سیاسي نه دلته افغانان یو رابطې سته انډوالۍ سته دوستۍ سته پرون د جناب حکمتیار صاحب استازی راسره ناست غیرت بهیر صاحب او پر دې خبرو سره وکړل چې زه حکمتیار صاحب سرکشن او پر ورځ مې د استاد صاحب سره خبرې وکړې په ټلیفون کې انشاءالله تعالی په دې نږدې کې به ورسره سرکشن وبنم یا په کابل کې به زه سرکشن دا ناست چې ولاړ خو باید د هغه پیدا کړي دا خو
د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي لا هم ستاسو نظره ضرور ده چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي او که د سولې پروسه پیل وړاندې شي
او لوبیا څو د سولې پروسه دی افغانستان ته انتخابات په دغه حالات کې ضرور نه دی ول چې کېدای نه شي بحران ډېری اغه هم غسی وسول خلک هم روانه وتله او د انتخاباتو نتیجه هم روانه وتله
بل لار څه و
بل لار دا و ما ډاکټر صاحب شوونی ته پیشنهاد وکړ
موقت حکومت
نه ما ډاکټر صاحب شوونی ته پیشنهاد وکړ سوزلی او بیا مې د امریکای د خارجه وزیر په مخ کې ورتول چې افغانان موقت حکومت نه وړي ته د دې صدر ملر او دا مې په وار ورتول چې زه په هیڅ عنوان دوباره حاضر نه یم چې راسم دا دولتي وظیفه ده یا ریاست جمهوریت یا موقت یا غیر موقت ما خپل وخت تیر کی زه غواړم چې په دې خپل خاور کې په سول آمیز خاور کې سو سول ولري د خپل بچانو سره ژوند وکړم نو ما ورته چې په سول تاکید وکړم د سول مخالفت مکو
یا د سول مخالفت کړی دی
بالکل کړی دی د سول مخالفت مکو او تر هغه ورځې پورې چې سول راځي ته حکومت یې دامه ورکړه کله چې سول رااله مملکت آرام سو ټول افغانان یو د بل سره کښې نسول هلته باید انتخابات اقدام وکړي دا پیشنهاد به ورته وکړي او دا منه مدل اوس عادي وطن حالات وګوري څوس نه سوله اوسوله نه انتخابات اوسوله
ډېره مننه جناب کرزی صاحب کور ودان خیر است
کبھی تمہارا بے ہوا مجنون توائم زهو ما شفت